غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو غټه کې وری
د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ انردری په سیمه کې وستوالو دی او معدن وطن کارکونکو وژلې دي. روسیه په سوریه کې د خپل پوځي امکاناتو کمول پیل کړی دي او د یونان د مهاجرینو وزیر وایي چې اروپا ته ور روان کډوال نور مستحق ندي او اقتصادي کډوال دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ 25% سوداګري کم شوې ده. د دې او نورو مطالبونو علاوه بل خبر ده چې پوهان محمد حسن کاکړ، مشهور افغان تاریخ لیکونکی، نن د 80 کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوی دی. لګروسته د افغانستان په معیاري تاریخ لیکنه کې د مرحوم پوهان حسن کاکړ په ونډې د محقق حبیب الله رفیع سره غږیږو. خو اوس حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ امنیه قومندان سر څارمن غلام علي شاکر تیره ورځ د نشه یي توکو په قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د هلمند په امنیه قومندانۍ کې یوې سرچینې د نه ښودلو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې څارمن غلام علي شاکر د نیولو وروسته د لښکرګاه ښار ته د پلټون د پاله وړل شوی دی. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي. د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیه قومندان سر څارمن غلام علي شاکر باندې تور دی چې هغه نه یوازې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس درلودی، بلکې په مسؤونه توګه د نشه یي توکو د قاچاقبرانو کاروانونه یې هم تیروله او هغوی ته زمینه مساعدوله. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د دغه ولایت په جنوب کې له پاکستان او ایران سره ګڼې نښلوونکې لارې لري او د نشه یي توکو د انتقال د یوې مهمې عبوري لارې په توګه پیژندل کیږي. د کابل پانتون پخوانی استاد او د افغانستان مشهور تاریخ پوهاند محمد حسن کاکړ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر د امریکا په یو روغتون کې تیره شپه مړ شو. د پوهاند کاکړ زوی کاون کاکړ د خپل فیسبوک په پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر خپور کړی دی. پوهاند محمد حسن کاکړ په 1990 عیسوي کال کې د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د لغمان ولایت د لومړنیو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې او بیا لندن ته ولاړې او هلته یې ایم فیل وکړې او وروسته یې اورې دکتورا واخیستل. پوهان کاکړ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل په کلونو کې یو څه وخت لپاره د پولي چرخي په زندان کې هم بند تیر کړی و چې د زندان څخه د ازادېدو وروسته لومړی پاکستان ته او د هغه ځای څخه د امریکا د کالیفورنیا ایالت ته راکډه سو. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په اړه زیات شمېر کتابونه او مقالې لیکلي دي. د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ انردرې په سیمه کې وسوالو د یو معدن وطن کارګران وژلې دي. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری وایي چې نن جمعه له ماپښین وروسته د انردرې په سیمه کې وسوالو یو مسافر وړونکي موټر باندې برید کړی دی. څلور تنه ټپیان کړي دي، وطن یې وژلي او درې تنه نور د سیمې څخه تښتېدلي دي. د تالاو برفک ولسوال وایي چې دغو کسانو د ډبرو د سکرو په یو کان کې کار کوي. هغه زیاتوي چې وژل شوي خلک د دایکندي د شهرستان اوسېدونکي وو. د بنګلاديش امنیتي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د دغه هیواد پولیسو د بنګلاديش په پایتخت کې د ډاکې د قهوه خانې د تیر کال مشکوک برید کوونکی په ډزو وژلی دی. پولیس وایي چې د برید کوونکي تر څنګ یو بل مشکوک هم وژل شوی دی. د دویم کس هویت څرګند شوی نه دی. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان نن د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د دې دواړو کسانو وژنه به په بنګلاديش کې د ترهګرۍ په کمولو کې مرسته وکړي. هغه داسې وویل:
معظم چلا ہوتا ہے
نور الاسلام مرزان زموږ په لیست کې تر ټولو لوی ترګر وو. زه فکر کوم چې د مرزان او صدام حسین په نامه د دویم کس په وژلو سره به په بنگلاديش کې ترګری تر زیاته کجه پرې کم سي. د دې برسېره زموږ امنیتي ځواکونه د آماده باش پال کې دي چې په دې هیواد کې د هر ډول پیښې مخه ونیسي. د تیر کال د قهوخانې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیستي. یو برید کوونکي د جامعت المجاهدین د ډلې غړي وو چې پر دې ډلې باندې په بنگلاديش کې د لسو کلونو راهیسې بندیز لګېدلې دي. د تیر کال د برید رئیس د بنگلاديش امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 افراطیان وژلي دي. په بنگلاديش کې په دې وروستیو کلونو کې تر روسي بریدونه زیات شوي دي چې پکښې بهرنیان، د اقلیت قومونو غړي، لیکوالان او بلاګ لیکونکي په نښه کېږي. د ایران د فارس په ولایت کې د 5.3 درجو په شدت زلزله سوې ده او پکښې 4 افغانان چې په یو فارم کې کار کوي مړه سوي دي. زلزله د سیف آباد په کلي کې د خونجي په ښارګوټي کې سوې چې د تهران په 1000 کیلومترۍ کې جنوب لوري ته موقعیت لري. د فارس ولایت والي حکومتي تلویزیون ته ویلي دي چې د ژغورنې عمله په سیمه کې د پیښې په قربانیانو پسې ګرځي. د ایران جغرافیوي موقعیت داسې دی چې پکې زلزلې په مکرر ډول کیږي. په 2003 کال کې د بم په تاریخي ښار کې د زلزلې له کبله 25,000 کسان مړه شول او ټول ښار تقریبا اوار سو. روسیه په سوریه کې د خپل پوځي امکاناتو کمول پیل کړی دی. د روسیه پوځي مشر والری ګیریساموف نن د جمعې په ورځ وویل چې د روسیه د مسلح قواوو د سر علا قماندان ولادیمیر پوتین د پریکړې پر اساس د روسیه د دفاع وزارت په سوریه کې د نظامي قواوو کمول پیل کړی دی. ښاغلی ګیریساموف وویل چې د ادمیرال کوزنفوسوف په نامه جنګي بیړۍ او نورې بیړۍ به لومړي وسایلې چې د سیمې څخه به وویستل سي. ماسکاو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد اساسی متحد ګڼل کیږي او روسي ځواکونو د علب د ښار څخه د یاغیانو په ایستلو کې د سوریه د حکومتي ځواکونو سره ډیره مرسته کړې ده. کیوبا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي ځل دپاره امریکا ته د ډبرو سکاره وارد کړي دي. د هغه تجارتي موافقې پر اساس چې د پنجشنبې په ورځ لاستیک سوه، کیوبا به یو ټن د ډبرو سکاره په 400 ډالرو پر امریکا خرڅ کړي، په داسې حال کې چې په مارکیټ کې به 380 ډالر ده. د ډبرو سکاره په دې خاطر مشهورې دي چې د پیزا او ډوډۍ په خولو په داشونو کې کار ځینې اخیستل کیږي او د عادي سکارو په مقایسه چاپیریال ته زیات تاوان نه لري. د یونان د مهاجرینو د چارو وزیر وایي اکثره خلک چې دغه هیواد ته د ترکیې له لارې په غیر قانوني ډول ورځي پناه غوښتونکي نه، بلکې په اصطلاح اقتصادي مهاجر دي. د مهاجرینو وزیر یانس موزیلس پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې اوس د عراق او سوریه نه چې خلک پکښې جګړو سخت ځپلی دي، زیات پناه غوښتونکي یونان ته نه راځي، بلکې هغه کسان دي چې غواړي په اروپا کې ښه ژوند ولري. امریکا د ګوانتانامو 4 زندانیان سعودي عربستان ته لېږلي دي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي چې دغه 4 سره بندیان د یمن ادبا و چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولي وه. سره له دې چې منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د ګوانتانامو څخه دي زندانیان نورو هیوادونو ته نه انتقالیږي، خو په خپله جمهور رئیس باراک اوباما بیا پلان لري چې لږ تر لږه 9 زندانیان عمان، سعودي عربستان، عربي متحده ایالتونو، متحده اماراتونو او ایټالیا ته انتقال کړي. ښاغلی اوباما غواړي چې د جنوري د میاشتې د 6 نیټې پورې چې ټرمپ سپینه ماڼۍ ته راځي او رسما خپل کار پیلوي، د ګوانتانامو په زندان کې د زندانیانو شمیر هر څومره چې امکان ولري کم کړي. او د بالیوډ مشهور هنرمند اومپوري د زړه د درېدو له وجې د 68 کلونو په عمر مړ شوی دی. اومپوري تېره شپه د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی و، خو د جمعې په ورځ سا ورکړه. هغه د 1950 کال د اکتوبر په 14 د هند د هریانا ایالت په انبالا سیمه کې زیږیدلی و. اومپوري د هند سینما تر څنګ په هالیوډ او برټانوي فلمونو کې هم رول لوبولی و او 100 معتبرې نړیوالې جایزې یې ګټلې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رپورټونو له قراره په سوداګرۍ کې 25% کمیره غلید. د هغو افغان ماشومانو آینده نه د معلومه چې په ښارونو کې مزدوري کوي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. نن خبر دی چې پوهان محمد حسن کاکړ مشهور افغان تاریخ لیکونکی دا ته اتیا کلونو په عمر نن د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په یو روغتون کې وفات شوی دی. مرحوم پوهان کاکړ په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د یو څه وخت بندیتوب نه پس چې په پولیس چرخی کې بندي وو اول پاکستان ته مهاجر شو او بیا کالیفورنیا ته. د افغانستان د معاصر تاریخ په باره کې زیات مقالې او کتابونه ولیکل. منګه همدا اوس د محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب سره غږیږو. رفیع صاحب ستړی مشي او ساده په خیر راغلی. استاد اتمن تاسو خبرې د پوهان محمد حسن کاکر د وفات په ارتباط زه غواړم تاسو نه دومره واورم چې د کابل په پوهنتون کې د استاد او د اتاتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. تاسو د ده د لیکونو او کارونو په باره کې پوره معلومات لرئ. ستاسو په نظر د حسن کاکر نقش د افغانستان په معیاري تاریخ لیکنه کې څنګه دی؟ څنګه ارزیابي کوئ تاسو؟
متاسفانه نن خبر شوم چې د هیواد لوی مورخ ارواښاد محمد حسن کاکر وفات شو. دا یو واقعاً د افغانستان لپاره او د علم د دنیا لپاره یوه لویه ضایعه ده.
بله،
دای د افغانستان یو مسلکی متخصص روزل شوی مورخ و او د افغانستان د تاریخ په اړه یې دقیقې او مستندې څېړنې کړې وې، کتابونه یې لیکلي وو، آثار یې لیکلي وو. دای تقریبا په افغانستان کې د روزل شویو مورخینو په سرلارو کې ولاړ وو، د ټولو مخکښ وو. د په دې اساس د ده آثار خپل خاص ارزښت لري. ده کوشش کړی چې خپل کتابونه په ډېر مستند ډول، په دقیق ډول او د نویو اصولو سره سم ولیکي او نوي میتودونه په کې پلي کړي. نو په دې اساس ده د خپل
بله معذرت غواړو درنو اوریدونکو. فکر کوم چې د حبیب الله رفیع صاحب سره زمونږ تلیفوني ارتباط قطع شو. رفیع صاحب همدا اوس څو ثانیې مخکې د تلیفون د قطع کېدو نه مخکې د خدای بخښلي پوهان محمد حسن کاکړ په نقش باندې چې د افغانستان په معیاري تاریخ لیکنه کې څه نقش درلوده، څومره لیکنې کړي دي، په دې باره کې معلومات ورکول. کوشش کوو بیرته حبیب الله رفیع صاحب پروګرام ته راولو او نظر واوري. رفیع صاحب بیرته پروګرام ته راغلی. ښه، رفیع صاحب سره تر اوسه پورې بیرته مونږ ونه شو کړی چې تماس یا ارتباط برقرار کړو، نو لږ وروسته بیرته خپلې دغه خبرې ته ادامه ورکو. خو اوس یو رپورټ واورئ چې زمونږ خبریال اکرام شینواری صاحب د کابل نه رالیږلی دی او هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په ارتباط دی او وایي چې 25% کمی پکې راغلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت وایند مسافر کوکندی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې خوا پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو کچه راکمه شوې او د بلې خوا دغه هیواد ته د افغانستان صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. مسافر کوکندی ویل چې د 2018 کال په اوږدو کې افغانستان له پاکستان څخه 900 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت مالونه وارد کړي او په بدل کې د 600 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت مالونه دغه هیواد ته صادر کړي. ښاغلی کوکندی د پاکستان څخه د وارداتو د کمیدو لپاره دلیل وړاندې کړ. یو دلیل خو دا دی چې زموږ کورني تولیدات زیات شوي او هغه توکي چې وړاندې مو د پاکستان څخه واردول اوس دننه په هیواد کې تولیدېږي. غله، غیر الکولي څښاک او پلاستیکي وسایل له لیکه مرغه دننه په هیواد کې تولید زیات شوی او د بلې خوا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب له امله د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ ډېرې دروازې پرانیستل شوي دي. مسافر کوکندی ویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت ارزونې ښیي چې په 2018 کال کې د افغانستان صادرات تر 2% پورې لوړ تللي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم په تیر کال کې پاکستان سره له 15% څخه په زیاته کچه د راکړې ورکړې کمی تاییدي، خو وایي چې د دې علت په عمومي ډول د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې کمی دی. د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرسیال خنجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په 2018 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 12 میلیارد ډالر ته رسیدله چې اوس د اندازه 1 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ده.
قبلا ما تمام مواد غذایی خصوصا مواد ساختمانی را
سرکوزی ویل د مخه مون ټول خوراکي توکي په ځانګړي ډول ساختماني توکي له پاکستان څخه راوړل چې پکې سیمنت سیخي ګول اوسپنه خوراکي توکي وړه وریجی غوړي په روسي کې ساختماني سکتور ډېر زیان لیدلی چې اوس تر 500% د ساختماني توکو واردات راکم شوي دي. افغانستان د پاکستان سره د 2000 کال د اکتوبر په 18مه د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې دواړو هیوادو سوداګرو ته د دې امکان ورکړ شوی چې د دواړو هیوادو له لارې نورو هیوادو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خو د پاکستان او هند ترمنځ خرابو اړیکو افغان سوداګرو ته لا د دې امکان نه دی ورکړی چې په بشپړه توګه د دغه تړون له ګټو برخمن شي. په دغه تړون په بشپړه توګه نه عمل کول افغانستان دې ته اړ کړی چې د کراچۍ بندر پر ځای نورو ترانزیتي لارو په لټه کې شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د هند او ایران سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو تړون لاسلیک کړی او هم یې خپلو دوه نورو ګاونډیانو ترکمنستان او ازبکستان سره سوداګرۍ د پراخېدو لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بهرنیو هیوادو سره راکړه ورکړه تر ډیره د ترانسپورټي مصرف پورې اړه لري او هر څومره چې مصرف کمیږي په هماغه اندازه د هغې لارې څخه واردات زیاتیږي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې په یوه لاره متکینی وي.
باور دارم هیڅ کشور
الټرناتیو کشور مسعود ویل زه باور لرم چې هیڅ کومه لاره او بندر د هیڅ کوم هیواد د بل هیواد د بندر لپاره بدیل نشي کېدی او هر لاره او هر بندر خپلې ګټې او زیانونه لري. افغان حکومت وی چې د ازبکستان سره یو لړ موافقو د لاسلیک په برخه کې کار پیل کړی چې دواړه هیوادونه یې لاسلیک کړي ورسره به افغانستان اروپا او د چین بازار ته تر ټولو لنډې لارې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د وینا له مخې بهر څخه د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته د مالونو لیږد نوي ورځې وخت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې ازبکستان له لارې دا کار په 9 ورځو کې ترسره کېدی شي خو چارواکي وایي لا هم 2-3 کاله وخت ته اړتیا ده تر څو افغانستان نورو لنډو لارو ته لاسرسی پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرې منګه مخکې اعلان وکړه او منګه په همدغه اعلان باره کې چې هغه د پوهان محمد حسن کاکړ د مړینې خبر وو منګه په دې باره کې د محقق حبیب الله رفیع صاحب سره غږیدو. متاسفانه مخکې تلیفون قطع شو اوس بیرته د حبیب الله رفیع صاحب سره زموږ تلیفوني ارتباط برابر دی. غواړو خپلو خبرو ته ادامه ورکو. محترم رفیع صاحب تاسو د افغانستان په معیاري تاریخ لیکنه کې د مرحوم پوهان محمد حسن کاکړ د نقش په ارزیابۍ باندې غږیدئ چې تلیفون قطع شو تر یو حده خو مو معلومات ورکړل. زه غواړم خپل خبرې ته تاسو ادامه ورکړئ چې د ډیر غټ او مهم کار په دغه ساحه یا دغه عرصه کې سو.
بله د خپل تاریخونه د دې تاریخونو کتابونو ملي او نړیوال ارزښت څخه د په ډېر دقت او د ډېرو مهمو او ورکو سندونو په رڼا کې خپل کتاب.
بله قدرمن اوریدونکو معذرت غواړو تلیفوني مشکل ده. د حبیب الله رفیع صاحب سره زمونږ ارتباط بیرته قطع شو. خو د پوهان حسن کاکر د کارونو خدماتو په باره کې ډیر زیاتې پوښتنې دي. مونږه کوشش کوو چې سبا ته یو خاص پروګرام په دې برخه کې ولرو. نو بل مسله یادونه کوم چې حبیب الله رفیع صاحب واوري سبا ته به دې پروګرام تراولو. امید دي چې تلیفون قطع نشي د سره وغږیږو. همداشان د غفور لیوال صاحب سره به وغږیږو او خاص پروګرام به د په کارونو خدماتو باندې خبر کو. تاسو هم که پروګرام کې به برخه اخلي سبا ته خبرونه درې شي او خپل نظر ورکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو کارکونکو چې په دې دومره کلونو کې د پوهان محمد حسن کاکر سره په مختلفو مواردو کې تاریخي مواردو کې مرکې کړي دي او دوی خپل وخت ورکړي دي د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دي. دلته په امریکا کې او کله چې په پاکستان کې او په مهاجرت کې په دغه وخت کې نو مونږ د دغه خدمتونو او کارونو لامل د پوهان حسن کاکړ کورنۍ سره خواخوږي سرګندو او همداشان د دوه د کار او خدماتو لیکوالانو او شاګردانو ته تسلیت وایو. سبا ته خاص پروګرام لرو. قدرمن اوریدونکو بیا پکې برخه واخلئ. اوس راځو دې مسلې ته چې ګل رحیم نیازمن مونږ ته د قندوز نه رپورټ را لېږلې دی. وایي چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ انردرې په سیمه کې وسلوالو د یو مادن اووه تنه کارګر وژلی دي.
د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوال فیض محمد امیری وای چې نن جمعه د ماسپخین وروسته د اناردری په سیمه کې وسلوالو پر یو مسافرون کې موټر برید کړي چې په کې څلور تنه ټپیان شوي، اووه تنه وژل شوي او درې تنه نور له سیمې ژوندي تښتېدلي دي. د تلو برفک ولسوال وای چې دغو کسانو د ډبرو د سکرو په یو کان کې کار کاوه. هغه زیاتوي چې وژل شوي خلک د دایکونډي د شهرستان اوسیدونکي وو. فیض محمد امیری وای چې دوی ته تر اوسه دقیق معلومات نشته چې دغه کاریګر چا وجلی، خو دومره وای چې سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو په لاس کې ده او کله کله پر ځینو امنیتي پوستو هم بریدونه کوي. د تلو برفک ولسوال د پیښې په اړه داسې وایي:
کسانی که در صوفی معادن کار میکرده یا میخواسته که طرف خانه هایشان بوده که بروند، که در حدود 4 نفرشان زخمی و در حدود 7 نفر شهید است.
چاچی د ډبرو د سکرو په کان کې کار کاوه دوی غختل چې کور ته لاړ شي. دغه خلک د دایکونډي اوسیدونکي وو. په برید کې څلور تنه ټپیان شوي، اووه تنه وژل شوي او درې تنه نور له پیښې ژوندي تښتېدلي دي. د تلو برفک په سیمه کې یو شمېر قومندانان هم شته چې د دولت مخالفت کوي. د تلو برفک ولسوال فیض محمد امیری داسې وایي:
هنوز بر ما دقیق نشده و او ساحه مخالفین هم نفوذ داره، مگر ممکن که از طرف مخالفین شده باشه.
تر اوسه دقیق معلومات نشته چې په دغو کاریګرو چا برید کړي. د اناردرې په سیمه کې د دولت مخالفین هم شته، کېدای شي برید د مخالفینو لخوا شوی وي. د تلو برفک ولسوال فیض محمد دا هم ویل چې د پیښې په ځای کې هیڅ ډول مخابراتي اسانتیاوې نشته، نو دوی ځکه د سیمې مخور سپینګیري د معدن د کاریګرو په جسدونو پسې لیږلي دي. د بغلان یو تن اوسیدونکی چې په روغتون کې وو د تلو برفک د پیښې په اړه داسې وایي:
دا اوس د شفخانې ته راغلی یم، څو زخمیان را رسېدلي دي او تر اوسه هغه نور نه دي را رسېدلي، او ځکه ساحه نه هم نه دی اوس راورسېدلی شو او څه تر اوسه نه دي را رسېدلي. هلته طالبان دي وایي مخالفین دي، نو همدې وجه تر اوسه بعضی زنډیدلی دي او قومي مشران پسې تللي دي د زخمیانو انتقال لپاره چې هلته ورشي هغه زخمیان نه هغه رای وړي دلته شبخانې ته.
بغلان کې د ډبرو سکرو په معدن کې خلک په څلورم او درېمه برخه کار کوي. د دغو معدنونو یو ټن د ډبرو سکاره په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. کله کله د غیر فني کیندنو له امله د ډبرو د سکرو پر کاریګرو قانون راپریوزي او تلفات وروړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د آشنا رادیو بل خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ را لګل دی، وایي چې د افغان ماشومانو د اوغو ماشومانو آینده نه معلومه ده چې په خارونو کې مزدوري کوي.
دیارلس کلن شفیق الله د ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی دی. د تلیفون کریډیټ کارتونه یې د ژاولو په قوطي کې اچولی او کرای ورځ د ژمي په دې سړه هوا کې له یو جوړ جامو سره د ښار په کوڅو ګرځي. شفیق الله وایي که څه هم د خپلې کورنۍ د ټولو اقتصادي ستونزو د حل ته یې وس نه رسیږي، خو بیا هم د کریډیټ کارتونو د خرڅلاو له لارې لاسته ورغلې پیسې د خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو لپاره ورکوي.
کرر کې چې پروی هرڅ کې 14 روپۍ پد کیږي، چې پاتیا هرڅ کې 3 روپۍ پد کیږي. زمي کې خرڅي، زمي کې پدا خرڅي چې ورځ لړډوي او مکتبو جوړای شي، خارا کاش کې کرسی نه وکی او شا خارا کو خلی هرڅ کې خلی کرا.
د غمشم شفیق الله په خپل تنکې یو لاسونو لګټلو پیسو څخه د شخصي کورس فیس هم ورکوي. د هغه ستره هیله دادا چې زده کړی وکړي، خو خپل زیاته انرژي په خار کې په ګرځیدلو لاسځي.
زه شاګیر یم، اووم ټولګي ته یم او نرا کورس یم. خو استاد دی بخی، خو استاد دی ارمون می دادا چې ښه انګلیسي زده کوم، دا مې ارمون دی.
ماشوم وحید الله بیا د خوزکار د مرکزی چوک پر غاړه کاغذي قطعی په لاس د کریډیټ کارتونو غږ کوي. وحید الله د دوو میاشتو راهیسې د غلطر سړک پر غاړه ولاړ وي. له څیرې څخه یې بېوزلي لورای ښکاري.
کراټ خرڅوم د دوی میاشت کې، چې کله دوا سو کله 2200 روپۍ ګټم. بل دوای تر زمان دی رسې ګړډای چلوي، بل کراټ خرڅوي. مختاب خو به تر اوسه پرې یلای نه دی. یم یې دویم سم یا یم خپل لري ته یې خپل وی چې دڅو دا دویم سم چې لګځ دا کسی بیا دریم سم کې وسی ورسا ولاګه.
خای په خوښکار کې د هغو ماشومان شمیر سلګونه او ان زورګونه وي چې د کریډیټ کارتونو د خرڅلاو یا د نور درنو کارونو لاره د کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي. د خوشخار اوسیدونکو عزیز رحمان دلو ماشومانو سره ظلم بولی، خو په عین وخت کې پر روزګار ځوانانو هم غږ کوي چې همت کول له دغو ماشومانو زده او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي.
نو هغه ماشومان چې دوی رښتیا دو کارونه کوي، نانی په بازار کې کریډیټ خرڅوي، دغې په ځای باید دغه ماشومان درس ووایي او ځوانان باید دغه کار وکړي، ځکه چې دا لیا ګرځي او نشې تماشې کوي. نو د دې په ځای باید ځوانان دغه کار وکړي تر څو ټولنه د دغې مشکل څخه چې پاک شي.
د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا تر 2 میلیون زیات افغان ماشومان د داسې درنو کارونو په ترسره کولو اړ ایستل شوي چې د عمر او توان سره یې مطابقت نه لري. نامنی، بیوزلی او بیکاری عمده لاملونه بلل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د فرا د عامې روغتیا رئیس وی چې کسه هم په 2015 کال کې څلور ماشومان پولیو وهل، خو د پولیو د واکسینو په برکت وی چې دوی وکولې شو چې په 2018 کال کې د فرا په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ګوزن ناروغي له منځه یوسي. بل پلو ډاکترانو بیا ویلي دي چې د فرا په ولایت کې د پولیو واکسینو په برخه کې کار کوي چې د واکسینو پروګرام ګړندی شي. زموږ همکار خوشحال زلان رپورټ را لېږلی دی.
که څه هم په 2015 عیسوي کال کې د فرا ولایت په بکوا، ګلستان او خاکي سفید ولسوالیو کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې وې، خو په 2016 عیسوي کال کې د پولیو یا ګوزن کومه پیښه د دې ولایت په مرکز او یا هم ولسوالیو کې رامنځته نه شوه. د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت ټولو تر 50 کلونو ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولی دی، نو ځکه په 2016 کال کې د فرا ولایت ماشومان دی گوزن له ناروغي څخه وژغورل شول.
په تیر کال کې یا 2016 کې موږ خوشبختانه چې مثبت واقع د پولیو فرا کې نه لرو. دا په دې معنی ده چې زموږ سرویلانس یا ایسایګری د پولیو د واقعاتو د کشفول لپاره په شکل د فعال فرا کې موجود ده. فعال چې واقعات موجود دي، مونږ عامل پولیو نه ده. پس دې چې دا واقعات مو کشف کړي او معاینات مو لابراتوار مجهز لابراتوار ته استولي، نتیجه د پولیو منفی راغلې. په تیر کال کې موږ خوشبختانه هیڅ واقع د پولیو فرا کې نه لرو.
بل پلو ډاکټران لا هم په فرا کې د پولیو واکسین پر ګړندې کولو ټینګار کوي. په فرا ولایت کې د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي د ګوزن ناروغي په ډیره لوړه کچه ساري ده او لا هم په دې ولایت کې ماشومان د ګوزن واکسین ته سخته اړتیا لري.
دا د اروپایي ملکونو خپل خلک د واکسین پیسې ورکوي، د دې مصارف د اروپایي خلکو خپل خلک ورکوي، دولتونه نه ورکوي. دا د دوی لپاره دا مصارف ورکوي چې دوی د ګوزن څخه وساتل شي. دوی دې لپاره کې په دې خاصه مسافرتونه و ډیر ستاسو هوایي مسافرتونه دي. تاسو په لومړي ځل مثلا کابل څخه هر څوک د دنیا هر سره تلای شي او هر ځای ته دوی انتقالېږي. دا ویروس تاسو سره انتقالوي او هغه خلک پخته کیږي.
خو د فرا ولایت مدني فعالان لا هم د دې ولایت په نام نو ولسوالیو او د دولت د وسلوال مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې د ګوزن ناروغي د خپرېدو په ویر کې دي. په فرا کې مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي د پولیو واکسین یوازې د ګوزن له ناروغي څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره دی او د سیاست نه په ډیر لری واټن کې بولي. هغه د دولت د وسلوال مخالفانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کوونکو سره دی همکاري وکړي.
یو مرز دی، یو دشمن دی د بشریت، د انسانیت، یعنی هغه د بشر او انسان په وړاندې انسان لمنځ وړي. نو د پولیو په وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي یا د ګوزن په وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي، دا هیڅ سیاسي اړخ نه لري او دا د سیاست لپاره هیڅ ګټه هم نه لري. دا د خلکو د اولادونو د آیندې ژغورې او تړلې مو.
خو باید وویل شي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د افغانستان په کونړ، پکتیا، کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې پوهن محمد حسن کاکړ، مشهور افغان تاریخ لیکونکی، نن د 80 کلونو په عمر د امریکا د کالیفورنیا د ایالت روغتون کې وفات شوی دی. مرحوم پوهن کاکړ په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې یو څو وخت بندي توپ نه پس چې په پولي چرخي کې بندي وو، اول پاکستان ته مهاجرت وکړ او بیا امریکا ته. امریکا کې د مهاجرت په وخت کې د معاصر تاریخ په اړه کې زیاتې مقالې او کتابونه ولیکل. موږ نن ډېر کوشش وکړو، مونږ نشو کړی چې په دې برخه کې د څو کسو سره وغږیږو.